بریدل اته بجه او اته دقیقه شوه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بولی. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د وزیرانو استیضا امنیت نشي ښه کولی. چارواکي او ځینې خلک وایي په پکتیکا کې یو شمیر لرې پرتو سیمو ته دولتي حاکمیت غځېدلی دی.
هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي.
په نورستان کې د شری ناروغۍ یو شمیر ماشومان مړه کړي دي.
سیدی مراکیتو تا فقط پتیر میاش که دی پیباری تو میاش که دو تلویخ مریضان را غیلی دی سرخدان و پا غمار میاش تو تلویخ دی شری نروغان را غیلی دی.
در دی او زین نورو مطالب و تفصیل پا دیخ پراوانه که چی در اتنیم و بجو دوام کوی عبریده شید. نن میکروفون ستاسو خبرونم لرو. له اتنیمو بجو وروسته د خبرونه پیلیږي او تر نه نیمو پورې دوام کوي. په سړو سیمو کې نوی تعلیمی کال پیل شوی دی. د خپلو سیمو د تعلیمي وضعیت په اړه معلومات له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. ستاسو د سیمې ماشومان کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او آیا په ښوونځیو کې کتاب او نور درسي مواد لري؟ هیله لرو چې د ښوونځیو د مشکلاتو او ستونزو په اړه به خپل نظرونه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. سر له اوس هم د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې پیغامونه موږ ته راستولی شئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته د ټیلیفون شمیرې درته اعلانوو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټیلیفون راوکئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سیګار مشر جان سوبکو ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ په لویه پوځي اډه فورت براک کې د څرګندونې وکړې او ویې ویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې به د پوځي مرکز مهم رول ولري. د موضوع تفصیل فرشته جلزی وړاندې کوي.
د امریکای ولوردبه ملکی چارواکی د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بللی دی. د سټارز او سټرایپس خبرونې په حواله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې مشر جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا په ستره پوځي اډه فورت براک کې عسکرو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. جان سوبکو د امریکا کانګرس ته رپورټ ورکوي. د فورت براک د پوځي مرکز ځانګړو ځواکونو له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه پیل کړې هلته خدمت کړی دی. جان سوبکو ویلي چې په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. هغه په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې چې د افغانستان جګړه 14 کال ته ورسېده او د امریکا د حکومت میلیاردونه ډالر د افغان ځواکونو پر روزنه ملاتړ او مشوره لګیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم بیګا له واشنگټنه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جان سوبکو خبرې شایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو هڅې پیاوړي کړي.
په افغانستان کې د اشته فساد نامي او بیعدالتینه ډیر زیات ناراضه دي. خو که حالات ته وګورو او د بل خصوص د امریکا ستر قومندان چې په افغانستان کې د جنرال کارسن د غوي هغه توصیو ته وګورو چې پارلمان ته او کانګرس ته او امریکا حکومت نه غوښتنې کړي، نو څرګنده توګه ویلای شم چې امریکا به خپل سرتیری په افغانستان کې پراتلینو کلونو کې لوسنی حالت نه به ډیر کړي، ځکه چې دا یو مبرم نیازمندی ده د اوسنی حالات لپاره.
په افغانستان کې اوس مهال د امریکا 1400 عسكر میشتي او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو او له تروریزم سره پر مبارزه لګیا دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیرونی په واشنگټن کې په نړیوال کانفرنس کې له امریکا د زیاتو پوځیانو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو هم د زیاتو ځواکونو غوښتنه څرګنده کړې ده. خو د امریکا نوی حکومت تر اوسه افغانستان ته د نور عسکرو د استولو په اړه نظر نه دی ورکړی. جان سوبکو د هغې ادارې مشري کوي چې په افغانستان کې پر روانه جګړه او د امریکا د بیا رغونکو فعالیتونو څارنه کوي او پر اساس یې رپورټونه خپروي چې د امریکا له حکومت او کانګرس سره د راتلونکي په اړه په پریکړو کې مرسته وکړي. د سټارز اند سټرایپس خبرونې د رپورټ په حواله جان سوبکو د فورت براک عسکرو ته وویل چې د هغه د معلوماتو پر اساس ښایي د دې ستر پوځي مرکز ځواکونه افغانستان ته واستول شي. د سوبکو دفتر وایي چې د امریکا حکومت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 112 میلیارد ډالر د بیارغونې پر پروګرامونو لګولي دي چې د جګړې لګښت نه پکې شاملېږي. جان سوبکو ویلي چې اداري فساد او خراب امنیت افغانستان تر فشار لاندې کړی دی، خو د هغه په وینا د افغانستان ولسمشر داسې څوک دی چې همکاري غواړي او سره له دې چې ستونزې شته په سمه لار په حرکت کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات ورک د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیزا په افغانستان کې امنیت نشي راتلی، بلکې په دې برخه کې باید اساسی کارونه وشي. د دغه کمیسیون یو شمېر غړي آزادي رادیو ته ویل د خلکو ملي شورا او حکومت په همکاري په امنیتي سیستم کې د اساسي تغییراتو او اصلاحاتو لاري امنیت ټینګېږي. په دې اړه د عباد الله حنانزي راپور واوري.
د جرمني د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات په ناتو پوځي تړون کې د دې هیواد ونډه تصدیق کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې څو د روانې دوشنبه پر ورځ د امنیتي سکتور چارواکي استیزا کړي، د دغه جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیزا څه نه کیږي، بلکې د امنیت د ټینګښت لپاره باید اساسي ګامونه پورته شي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې په امنیتي سکتور کې اساسي اصلاحات را نشي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ناممکنه ده. خغل صالح وایي د وزیرانو د استیزا پر مهال باید دا روښانه شي چې د نامنو یو اصلي لامل څه او چیرې دی او د حل لپاره یې باید څه وشي.
دا ډیره مهمه ده چې څنګه په امنیتي سکتور کې بنیادي اصلاحات او تخیرات رامنځته شي، هغه څه چې د هیواد په ګټه وي، خو له بده مرغه د وزیرانو په تغییر او تبدیل امنیت نشي ټینګېدی.
تمه ده ولسی جرګه د روانې دوشنبه پر ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استیزا کړي. د دغه جرګې د غړو په وینا یا چارواکي په افغانستان کې د وروستو یو نامنو یو له دې مخکې هم د کابینې یو شمېر وزیران د ولسی جرګې له لورې استیزا شوي وو، ان یو شمېر سلب صلاحیت شوي هم وو. په وروستي مورد کې د کابینې 14 وزیران له 70 سلنې څخه د پراختیايي بودیجې د کم مصرف له امله استیزا شوي وو، چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، فواید عامې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت او لوړو زده کړو وزیران سلب صلاحیت شول. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په امنیتي سیستم کې باید اصلاحات راوستل شي او په دې برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي
بر یک چنین وضعیت این حالات ها پست
په داسې شرایطو کې د حالات بیا تکراریږي، په دې معنی چې د حمله په بیا تر سره شي مونږ باید امنیتی سیستم فعال کړو. مونږ شاهدان نه یو چې د وزیرانو په استیزا او د غوی په سلب صلاحیت کولو امنیت ښه شوی وي.
د جرمني دفاع وزیر غشتنه کړی چې د امریکا متحده ایالات د ناتو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق او تقدیر کړي. اورسولا وان ډیر لین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو کې وویل جرمني له ناتو پوره وړی دی او باید خپل پورونه پرې کړي. په دې اړه هم په دې خبرونه کې وروسته راپور لرو، خو د روانې خبرونې په ترڅ کې د نورستان په ارتباط راپور لرو چې پر اساس د عامه روغتیا مسؤلان وایي چې په کامدیش کې شرای خپور شوی او یو شمېر ماشومان مړه کړي دي. او د پکتیکا په اړه په راپور کې اوري چې چارواکي او یو شمېر مدني فعالان وایي چې حکومتي اداره ځینو لورو پرتو سیمو ته خبره شوې ده. لومړی د نورستان په ارتباط، په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلان تاییدوي چې په کامدیش کې د شری په ناروغۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي دي. د دغه ریاست مسؤلان وایي چې کومو کلیو کې چې په شری ماشومان اخته دي هلته د ډاکټرانو ډلې لیږلې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
خلک وای د نورستان په کامدیش کې شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې د شری ناروغي لامل په لزګونو ماشومان مړ شوی او په سلګونو نور د مرګ ګواخ سره مخ دي. خو د عامه روغتیا مسولین لستونزي به خبره دي. د سیم یو تن اوسیدونکو مولوی ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
دا دره بالکل مسكين پات ده تاسو خه معلومه، لیکن د دې صد الباب لپاره دا وسل استعمالول دا شرعي امر ده. د موږ مخالف نه تاسو واکسینو کوي که دا ویلې گئے.
غلام الله ماشومان ته د رسیدلې زیان پاړه وویل
تقریبا 400 طفل زای شوې څکا چچک مرز لګیدل چچک مرز.
د نورستان عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانگزی ازادي راډیو ته ویل دوی په کامدیش کې د شری ناروغي څخه خبر دي. سیمیتایي وډل ډاکټران لګلی و خو وسلوال مخالفینو د کار مخه نیولې ده.
مونږ هم راپورونه راغلي چې هلته د شری واقعیات دي. بیا مونږ یو ټیم ولیږو خو یې د نامعلوم وسلوال د وجې نه هلته اجازه نه ورکوي. نو ټیم ته اجازه ورنه کړه بیرته راغله. صحي مراکزو ته فقط په تیره میاشت کې د وړی په میاشت کې 24 مریضان راغلي د سرخاتان او په جمعه میاشت کې د څلورم هفته جریان لري 24 د شری ناروغان راغلي دي. کلینیک تلته تداوی شوی.
هغه وایي که چیرته ورته وسلوال اجازه ورکړي دوی چمتو دي چې د شری ناروغانو درملنې لپاره ټولو کلیو ته ډاکټران ولیږي. طالب وین زبیح الله مجاهد بی آزادی راډیو ته وویل دوی هیڅ کله هم د واکسینو او صحی کارکونکو مخالفت نه کوي، بلکې د امکان په صورت کې همکاري هم ورسره کوي.
آزادی راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په ورستیو کې دولتي واکمنۍ یو شمېر هغو سیمو ته غځېدلې چې یول 13 اوسیدونکي له افغان حکومت لري ول. له بلې خوا د دغه ولایت قومي مخورو او مدني فعالان د دولتي واکمنۍ د ساحې د پراختیا د ارزښ په باب وایي. اوس مهال د لرې پرتو سیمو هغه خلک له حکومت سره خپلې ستونزې شریکوي چې دا لس کاله نه حکومت راغلی ول او نه حکومت د دوی لپاره کوم کار کړی. لسمی څخه د افساری رادیو د خبريال نجيب الله الو خیل راپور ووري.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په دې ورستیو کې په یو شمېر هغو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي او خلکو سره اړیکې ټینګې شوې دي چې له تېرې یوې لسیزې له حکومت سره په واټن کې پاتې شوي ول. بلخوا د یاد ولایت مدني فعالان او قومي مخور هم واضح خوا وړممی نکه زیړوک او د مرکز اړوند محمد خیل او خواجه خیل هغه سیمې بولي چې اوسمهال د ځایي ادارې سره د اوسیدونکو اړیکې ډېرې شوې او دولتي واکمني هم پکې پیاوړې شوې ده. د شنبه په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته ویل
په پکتیکا ولایت کې تر ټولو لوی ستونزه دا و چې خلک مایوس وو. خلک دولت ته په ډېره زیاته پیمانه نه راتلل، مراجعه نه کوله، تر څنګ مسؤلینو خپل مسؤلیت نه ادا کړی، ډېرو سیمو ته دوی نه وتللي. نو موږ دې کار ته لومړیتوب ورکړو. هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي. ګټه دا وه چې هلته دولتي حاکمیت ټینګ شو، بیا رغونې ته زمینه برابره شوه، موږ هلته کارونه شروع کړل.
د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی بریالی جبارخیل د هغو سیمو نمونه اخلي چې هلته په اوس وخت کې دولتي واکمنۍ پیاوړې شوې او خلکو یې افغان حکومت سره همکاري ډیره کړې ده.
واضح خوا ولممۍ همداشان دي نک زیړوک سره په برمل او حتی د مرکز کې داسې سیمې لکه د محمد خیل و هغه د کانال پروژې سوې یا د خواجه خیلو کې د کانال پروژې دي. دا اوس وخت کې موږ ورته زیات لاسرسی لرو. موږ مخ ته د دې شیانو شاهدانو چې پروژې موږ ته راتلې په یو نوم یو نوم بله موږ نه تللي. یو ځنه یې لته دا اوس د موږ مشرانو نه سوای کولی سي عمل ته لاسرسی ولرو.
د پکتیکا یو تن قومي مخاور هم وایي چې په یاد ولایت کې د دولتي واکمنۍ د غځونې لپاره د ځایي ادارې هڅې ګټورې دي.
زه سرسري په هغه د ورګون د کمیشنر رئیس خلکو او د حکومت په منځ کې هماهنګي ډېره راوستلې. ډېرو لرو لرو ولسوالۍ ته سفرونه هم وکړل او د خلکو او د حکومت په منځ کې چې کومه مفصله وه هغه یې لرې کړې ده او نږدې کړې ده.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې تر ټولو د پراخ مساحت لرونکی ولایت دی چې ډېری وګړي یې په اقتصادي لحاظ کمزوري او له ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي.
ساعت 8:22 شوې وسه مجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د توافق ته عمل کېدو او کابل ته د حکمتیار د راتګ په وړاندې په پرتو خندونه لیکنه کړې. ورسپانه د لیکنې په یو برخه کې د ګلبدین حکمتیار د ویان قریب الرحمن سعید لخلی وای توافق شبه یو بیرته په شاکیدل تر نشته. حکمتیار به د یو مشر په توګه راشي او دا به د افغانستان له سولې سره لویه مرسته وي. ګڼ خلک به د نوموړي هرکلی ته راټول شي او د دوی شمیر به د نوموړي محبوبیت په ډاګه کړي. خو ورځپاڼه د تحلیلګرانو له قبله وایي دا لرلید لکه یو خیال ښکاري او د حکمتیار د راتګ په اړه مذاکرات لا هم پر ځای ولاړ دي او په دې برخه کې رسمي لیوالتیا په کمیدو ده. ورځپاڼه د دې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په اصولو کې حکمتیار منلی چې خپل وسلوال به بې وسلې کوي، د افغانستان اساسي قانون به مني او سیاسي ژوند ته به داخلیږي. په بدل کې به افغان حکومت نوموړي ته د جګړې د مهال له تورونو تیریږي، د سیاسي تنظیمېدنې ازادي به ورکوي او د ده د امنیت لپاره به اقدامات کوي. خو لیکوال لیکي د سولې د توافق له لاسلیک څخه میاشتې وروسته هم د دواړو لورو مرکچیان په ځینو مهمو جزئیاتو یوه خوله نه دي. د ورځپاڼې په وینا حکمتیار غواړي خپل امنیتي ساتونکي ځان سره راولي، خو حکومت وایي د دوی ځواکونه به امنیت وساتي. حکمتیار غواړي چې له اسلامي حزب سره تړلي سلګونه بندیان خوشي شي، خو حکومت وایي یوازې له دوی څخه یوه ډله به له زندانونو خوشي شي. همدارنګه حکمتیار غواړي چې د ده لسګونه زره هیواد ته ستنېدونکو پلویانو ته د استوګنې لپاره مځکې ورکړل شي، خو حکومت وایي چې دا ممکنه نه ده. د نېشنل انټرست خپرونې بیا په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې او په دې جګړې کې د پوځي ښکېلتیا پر نه مؤثریت لیکنه کړې. خپرونه د امریکا د کانګرس د ځینو مخکښو غړو په شمول هغه غوښتنو ته اشاره کوي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوسنی پوځي کمپاین او د امریکایي سرتیرو شمیر وساتل شي او یا تر دې هم زیات شي. خو نېشنل انټرست وایي دا پوځي کمپاین د درې امریکایي ولسمشرانو، دوه افغان ولسمشرانو او ډیرو امریکایي قمندانانو په دوره کې همداسې دوام لري. دا بیلابیلو جنرالانو لخوا بیلابیلې عملیاتي ستراتیژۍ واسمویل شوې او په بیلابیل شمیر امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شول چې تر ټولو ډېر یې 3000 امریکایي سرتیري وو. د لیکوال په باور افغانستان ته سوله او ثبات یوازې په هغه لارو چې مخکې یې د هیواد ته سوله او ثبات راوستی راتلی شي. لیکوال دا لارې په افغانستان کې دننه د بیلابیلو ډلو د واک د مرکزونو او بیلابیلو قومونو ترمنځ جوړجاړی په ګوته کوي. خبرونه په افغانستان کې د پخواني شوروي ناکامې تجربې ته هم اشاره کوي او وایي بهرنۍ پوځي مداخلې هیڅکله په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو لپاره د مقاومت په یو علت بدله شوې. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې وایي دا خبره به څه نه ده چې دې هیواد ته د امپراتوریو هدیره وایي.
په کندوز ولایت کې د معلولانو انجمن په بیلابیلو برخو کې معلولانو ته حرفوي زده کړې ورکوي او له فراغت وروسته هغوی ته په بازار کې د کار زمینه هم برابروي. د کندوز معلولان د نورو ولایتونو د معلولانو په څیر د له بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. له کندوز څخه د اجمل آریان راپور.
په کندز کې د سعیدې په نامه یوه خیره ټولنه چې له ډېرې مودې راهیسې معلولینو ته د کارموندنې په برخه کې په دې ولایت کې کار کوي، د دې ټولنې مسؤول عبدالخلیل وزیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کندز کې له معلولینو سره د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار کوي. همدارنګه سلګونو تنه معلول کسانې په بېلابېلو برخو کې د کسب او مسلک پر زیور سنبال او ټولنې ته وړاندې کړي دي.
معلولینو سره په مختلفو ساحو کې کار کوو، په څلورو بخشو کې خدمات وړاندې کوي چې دوی ته هغه عمده بخش مو د مچیو بخش مو چې سل کسان په مچیو کې تربیه کړي وو، او څلوېښت کسان مو په ترمیم د موبایل کې، او نور بعض بخشونه نورو صنفونه اونهر سبقې ته چې خیاطي و دزوزي و خامک دوزي و چې 200 کسانو ته مو خدمات وړاندې.
ښاغلي وزیري زیاته کړه چې معلولینو ته د کسب زده کړې وروسته هغوی ته د کارموندنې په برخه کې هم کار کوي، او یو زیات شمیر معلول کسان یې په بازار کې په کار هم ګمارلي دي.
موږ کاریابي کړي ده یو تعداد معلولینو ته چې دوی ته موږ دا ورفه مو ورزده کړي ده، بل د هغې نه دوی مو مستقیماً بازار کې په کار شامل کړي چې تاسو یې نمونه په شکل موږ سره دلته بعضې کسان سه په کندوز کې چې مصروف دي عملا معلولین دي، او موبایل جوړوي په ښار او بازار کې چې د هغې طریقه ځان ته یو ګوله مشروع ډوډۍ پیدا کوي.
په ورته وخت کې هغه شمیر معلولین چې اوس مهال د کسب و کمال پر زیور سنبال شوي دي وایي چې له دې وړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو له هغه وخته راهیسې چې دوی کسب زده کړی او پر کار ګمارل شوي دي، نو له کبله یې اقتصادي ستونزې هم ورسره هوارې شوي دي. له دغو معلولینو څخه یو تن ازادۍ راډیو ته وویل:
سه سال میشه که ما د دفتر هستم، بسیار تشکر میکنم. از
زما نوم ګلاغا دی، د سعیدې له دفتر څخه مننه کوم، ځکه اوس مې د موبایل جوړولو چارې زده کړې او د خدای فضل دی له خپل کار څخه راضي یم. هره ورځ 200 افغانۍ او کله هم 400 روپۍ ګټم، اوس ډېر خوشحاله یم.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په یاد لرئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. موضوع مو مخکې اعلان کړه چې نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شوی دی. ستاسو د ماشومانو ستونزې څه دي؟ او اوس هم د خپرونې یوه نړیواله موضوع. د جرمني دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات دې د ناټو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق او تقدیر کړي. اورزلان وان ډیرلین دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو کې وویل چې جرمني له ناټو پوره وړی دی او باید خپل پورونه پرې کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
پر روکخار د داعش ضد ائتلاف هوایی بمباری وس هم شدید دی، خو تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا هوایی بریدونه نور هم زیات او سخت شي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي د داعش پر ضد د لویدیز ملاتړ لرونکي ائتلاف په روکخار کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد وروستۍ یو سخته جګړه په مخ کې لري. ژالیو دیریان له یوې فرانسوي تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل روکه معاصره ده او په راتلونکو څو ورځو کې به سخته جګړه پیل شي. د فرانسې د دفاع وزیر زیاته کړې سخته خو ضروري جګړه په مخ کې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د روکې خار چې د حلب د خار په 160 کیلومتره کې پروت دی د خپل خلافت د مرکز په توګه نومولې. د داعش ترڅنګ سوریه د تیرو شپږو کلونو راهیسې په یوه کورنۍ جګړه کې مخکیل ده. په همدې موده کې په سوریه کې له 300 زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي. د سوریه جګړه کې چې کورنۍ او بهرني اړخونه لري، ایران او روسیه د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو یو ائتلاف ته سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو یاغیانو ننګه کوي. دا ټول لوري بیا د داعش وسلوالې ډلې ته د یو ګډ دښمن پر سترګه ګوري. داعش وسلوالې ډله د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې هم پر سخته جګړه بوخته ده. په ځانګړې توګه د موصل په ښار کې چې په عراق کې د دې ډلې وروستی مرکز ګڼل کیږي. موصل د عراق دویم لوی ښار دی. په دې ښار کې د عراق پوځ د امریکایي پوځیانو په ملاتړ د داعش پر ضد جګړه کوي. داعش وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په ترڅ کې د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. په روکه کې د داعش د ځپلو لپاره د امریکا 200 پوځي سلاکران دا مهال سوریې ته ننوتي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي په روکه کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد عملیات ممکن میاشتې وخت ونیسي.
د داعش پر ضد د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو راپور مو اوریدو. د جرمني د دفاع وزیر د څرګندونو په باب د اجمل ان راپور په بل خبرونه کې واوري. ساعت 8:30 شوې. مخې تر دې چې میکروفون تاسو ته در وسپارو او میکروفون ستاسو خبرونه پیل کړو، لومړی د دې ساعت لاند خبرونه واوري. د پاکستان حکومت وی له افغانستان سره پر ګډه پوله د کټارو د جوړولو کارې پیل کړی دی. د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاری یاسین وژل کېدا تایید کړ. ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنی یوه اونۍ وړاندې وژل شوی دی. په ننګرهار کې به له سبا دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. د هرات د ملي امنیت ریاست وایي چې د 15,500 غیر صحي چرګانو د خرڅېدو مخه نیولې ده. د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو مشرانو پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره وکتل او د خپلمنځي اتحاد ژمنه یې نوې کړه. د ناټو ډیپلوماټان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل غونډه چې باید د اپریل په 15 او 16 جوړه کړې وای د اپریل 1 ته ځنډولې ده. په بیلاروس کې د مظاهرو ځانګړو پولیسو پرون شنبه سلګونه تنه د هغه هیواد په پلازمینه منسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد اعتراضي لاریونونو له امله ونیول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. سال تعلیمی نو در افغانستان آغاز شده و میلیون ها تن به مکاتب می روند. وزارت معارف افغانستان می گوید 9.2 میلیون تن از کودکان نوجوانان امسال در مکاتب آموزش می گیرند. در مجموع حدود 17400 مکتب در سرتاسر افغانستان فعال خواهند بود. با این هم وزارت معارف می گوید تا هنوز 1000 مکتب در سرتاسر کشور بستند. گفته می شود که حدود 1 میلیون شاگرد جدید و شمول امسال در مکتب های افغانستان جذب شدند. در مناطق شما چگونه است روند آموزش و رفتن کودکانتان به مکاتب؟ در برنامه امروز میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در همین مورد بحث خواهیم کرد.
بیا هم قدر منو آوردون که سلامونه ورندی که همه لکه سنگه چه جاوید نعیمی وویل نوی تعلیمی کال پا سارو سیمو که پیل شوی ده هیله لرو چه ده خپلو سیمو ده شونزه یو ده زدکون که ده زدکرو و نورو امکاناتو پا عره خپل نظر لنور آوردون که سر شریک نعیمی سب یو خبر بلا هم چه تاسی نپیشم اشاره ورته وکره و که ونکره قداده چه وی 3 میلیون و ولکه افغان ما شمان لتعلیم ببرخی شویدی او اکثر افغان ماشومان د نامنی لکوله له تعلیم به برخی شوی دی او لکه څنګه چې تاسو ویل یو زروش پښونځي بند شوی دی او دا ټول دی نامنی له لاسه او اکثر په جنوبی او شرقي ولایتونو کې بند دی سره لدی چې په یو شمیر نورو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت شته لنیکه مرغه هم شونځي ډیر جوړ شوی دی او هم نور ماشومان شونځي ته داخل شوی دی سکال 1 میلیون نور زیاد شوی دی او اکثر په هغو سیمو کې دي چې هلته امنیت دی یا په نسبي ډول امنیت دی. نو هیله لرو چې سر له اوسه ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او د دې موضوع په اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. غوره به وي چې د خپلې سیمې په باره کې خبرې وکړئ. آیا ستاسو په سیمه کې ښوونځی شته؟ ودانۍ لري؟ تعلیمي کال پیل شوی دی؟ ماشومان موسم درس وایي؟ درس یې ښه دی؟ ښوونکي لرئ او تکړه ښوونکي لرئ؟ ورڅخه راضي یاست؟ کتابونه در رسیدلي دي؟ قرطاسیه لري؟ د ټلیفون شمیره د 0 9 9 2 3 5 4 بل شمیره د 0 8 2 5 5 د افغان بیسیم 8 3 شمیره هم پیاد لري. ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي ورڅخه ډیر ډیر منندوی دو دوی پیغامونه به د خبرونې په لړ کې لنور اوریدونکو سره شریک کړو. لومړی د ټلیفون لاري اوریدونکې مهرباني
جناب کاروان سے تاسو ته او ستاسو محترم همکار سے ته او د آزاد راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسې مدني صاحب.
سلام تاسو ته. واقعا چې جناب کاروان ته تاسو ښه موضوع انتخاب کړی دا په څه هم تاسو ته نه پته روځي الله ښه نه راځي چې موږ کومه شي بعض مشکلاتونه لرو هغه هم د ماشومان په برخه کې هم جنو په برخه کې هغه بعض د یعنی د کتابونو نه رسیدل دا همدارنګ د مکتبونو متاسفانه د تعمیرات نشتون ده. نو په دې برخه کې متاسفانه خبرې دې کېږي او عملي حل لپاره یعنی کار باید وشي دا به ډېر مثبت کار وي. تاسو وګوره تندستان کې جناب ساروان صاحب متاسفانه تر اوسه کتابونه هم لږ رسیدل دي همدارنګه ماشومان و هغه استعداد هم ډېر کمزور ده په دې وجه چې کتابونه پر وخت نه رسېږي همدارنګه تعمیرات هم نه وي او بعضې اوقاتو کې متاسفانه معلمین هم پر وخت نه راځي. نو داسې یعنی جدي مدیریت ته ضرورت دي چې صفار مدیریت انشاءالله ترسره شي. نو انشاءالله هر څه به کار ماشومانو په برخه کې انشاءالله اجرا شي.
او بل
دا خبر چې یعنی وزارت معارف نظرنګ داخله ده جناب کاروان صاحب چې یعنی همدارنګه وزارت مالیه نه هغوی باید د تعمیر جوړولو په برخه کې یعنی محلي چارواکو سره مرسته وکړي. یعنی محلي چارواکي به هغه څه ترسره کړي چې هغوی په امکانات کې هغوی په لاس کې وي تر څو وزارت بودیجه ورنه کړي نو هغوی به څه وکړي. نو دغه مشکل باید نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول وطن کې دغه مشکل شته. په دې برخه کې هم توجه وکړي همدارنګه عام ولس افغانانو دا زما هیله ده چې هغه ښوونځی چې په نام نو ساحو کې بند ده په دې برخه کې ولس هم باید خپل اسلامي او انساني همدردۍ له مخې باید خپل ماشومان او سرنوشت جوړولو په اساس هغوی باید طالبانو سره مخالفینو سره خبر وکړي تر څو دغه معارف مخه هغوی باید ونه نیسي تر څو دغه ماشومان ولاړي بچیان خپل هېواد ته مثبت تمام شي او تعلیم هغه نعمت نه مستفید شي.
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ.
شکر سلامت باشین. او یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم اورورا تاسیا او کارکنان او ټول وطنوال ته سلام او باندې کوم.
سلامت اوسئ مهربان.
سلام څخه خان ما پیغام دې یکلو لسوالی څخه ماړه کې نیو دي.
مهرباني د غزنی لدې یکلو سوالی مهرباني.
او دا دې ماری په انسان تر دا دې ماری په رئیس کا یا کارکون کو ته یا وزیر صاحب ته سلامونه کوم. ما دغه نو خو دا دې ولسوالی کې دې یکلو لسوالی کې امن نه جنډار وږي نو دا د سلرم سیمبالي کان سی دی پینځه په هغه بل کې ته زیار او وخت کوڅو کې تلار کی نو کله یو څان کوي له موږ سره اوسې ګډې یو د ماري په مثلا له موږ سره یو ماري ورته ودی یي هغه حقوق ورته ودی یي دا څه کومه کوپره وکي
درست مننه سلامت اوسه پیغام او خبر شو هله د چي په هني وزارت چارواکي ووري
بله پیغام ها هم خیلی زیاد صرف شنونده های ما اومدن در مورد وضعیت معارف در مناطقشان و ای که معارف چقدر اهمیت داره برای هر شاگرد برای آینده سازی. البته در لاولای برنامه پیام ها رو به خانش میگیریم، اما حالا بریم به شنونده دیگر ما که منتظر هستند. در خط تلفن بفرمایید. سب
قاری صاحب پشتون دی فکر.
بله محترم. بله محترم سروان صاحب تاسو سلام و علیکم کوم صاحب همکار ډاکټر صاحب جاوید نیلی ته سلام و علیکم کوم
سلام
د ازادې راډیو ټول خلکو او اوریدونکو ته سلام و علیکم کوم نوې کال مو په خیر
سلامات او
نوې ورځ مو په خیر شه موضوع مو ټاکل
کور ودان
تشکر صاحب
مېره بله محترم سروان صاحب کلر پر تعلیم باندې سره وزګه زم تعلیم خدا شی شی دی چې په صدر کې د اسلام علی سلام دا ویلی و هغه څوک چې تعلیم لري دانش لري مثال داغه د ژوند دی څوک چې دانش نه لري مثال داغه د مرده او تعلیم د شته لکړوند جوړ او تر دې نظر وبو چیرې ان شاء الله تعالی تعلیم په ارزښ باندې خلک ډیر خلک اوس پوسوي دي خو تعلیم هغه وخت ارزښ پیدا کولای شي تر څو چې موږ علما او موږ ملکان د کلی ورواسا او کما او خلکو ته اغایي ورکي او هر څلې دا پرځمن لازم او واجب وګڼي چې خپل لور زی او خپل لور او زی مکتب ته واچي. راځو تاسو اصلي موضوع ته. تاسو څه موضوع ته کړی د حکومت د غدری ولایتونه چې موږ سړي پښی کوو یا موږ پښی ګرځو په اکثر ولسوالیو کې سروان صاحب تعلیمي مکتبونه یا ستنه په ډول کې په کلو کې نشته او کسته هم مسلکي معلمان نه لري او یا معلمانو ته هغه ماشونه پر وخت باندې نه رسیږي. البته وزارت معارف بودیجه نه ورکوي که څنګه خبره ده. او بله خبره دا ده چې ډېر ښوونکي چې درس وایي هغو ته کتابونه نه رسیږي. وزه خپله اګاهي لرم چې د نم سیم طالب دغو ته ښوونکو ته اکثره ځایي کتابونه نه ورسیږي. نو چې یو سړی چې مسلکي معلم ونه لري او یا ښوونځی ونه لري یا ښوونځی په کرایه باندې اخلي یا ښوونځی تعمیر ونه لري یا تر خیمونه نه ژوندګي کوي نو دا غوږه څه وځي. خو بیا هم په هر صورت تعلیمي کال د خدای ټولو ته مبارکي باندې وکړي چې زموږ واسا او اراکین اوس کې مخکې توجه نه ورته کړې. اوس په تعلیمي کال ته او د خلکو د ماشومان او تعلیم ته توجه وکړي دا مو نظر دی او د نور اوریدونکو د بریا په هیله.
تشکر سلامت باشین. سب یک شنونده دیگر میگیریم سروان صاحب بعد از اومیره
پیغامون
خیلی زیاد پیام آمدن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی سب
مهربانی بفرمایید سب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام سب
جناب نهری سب خدمت شما سلام خدمت سروان صاحب محترم سلام خدمت دوستا شنونده هم سلام بیدوان دقیقی نکن
کور بدن
قاری عبدالله حق ابراد بسن
بفرمین
ابراد
بفرمین ابراد
تشکر زنده باشید. جناب نهیلی سیب اول خدا با شما را عجر بسن امیدوار هستم که سالی پر از صفا و سویلیت در پیش داشته باریم بخاطر از اینکه شما امروز سروان صاحب محترم همیشه زحمت بکنید بخاطر فکری و هندیشه جوانا
شما لطف میکنید. تشکر
میرم
بله سب
قاری صاحب تلفن لقطا ندهم
متاسفانه که
آخر دوباره زحمت
بله 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 حتما در جریان برنامه میتونن دوباره بر ما زنگ بزنن. سروان صاحب بریم به پیام ها. بله
سیده بخیم
دوست محمد نشته کردن که مکتب ها در ولسوالی جاغوری گفتن از هر شاگرد در هر سال تعلیمی به عنوان معاش معلم پول میگیرن. این کار گفتن قانونی است یا غیر قانونی؟ بدون شک بر معلمین البته که در چارچوب وزارت معارف مکاتب دولتی که هستن البته معاش پرداخته میشه و فکر میکنم که این غیر قانونی است. معاش گرفتن
طبعاً
یا پول گرفتن از شاگردا به عنوان معاش
که خصوصی مکتبی اغلا بله خبره ده دولتی مکاتبو که سوگلچا حق نلری چه معاش وقلی یا پیسی وقلی.
عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که در اینجا هیچ مکتب فعال نیست بدون مرکز ولسوالی که یک لیسه گفتن او هم نیمه فعال است. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در طی بیش از یک دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان متاسفانه در ولسوالی ما یعنی ولسوالی نهرین گفتن یک تعداد شاگردان در فضای باز زیر باران و گرمی درس میخوانند و با کمبود کتاب هم روبرو هستند. گفتن برشان جالب است که کتاب های مربوط به وزارت معارف در شهرها آزاد خرید و فروش میشن. سرگل از خوست نوشته کرده که حکومت باید در دو بخش سرمایه گذاری کنه، یکی بخش نظامی و دوم هم بخش تعلیم و معارف. و عبدالمتین مسروری فاریابی نوشته کرده که در ولایتشان قریه های قرقل و کبوترخان و خواجه گوهر گفتن در سال که گذشت به تعلیم فرزندان از این وطن گفتن حکومت توجه نکرده.
در کندهار له 50 ولسوالی څخه جمال خان لیکلی چې وای زموش پولیس والی کې داسې معلمان په مکتبو کې شاګردانو ته زده کړې ورکوي چې په خپل معلم 15 یا 4 صنف هم نیوی ویلی، یعنی معلمانو سویه ټیټه. محمد عارف وفا له لشکرګالی کې وای شونځي حق کور دی چې په یو ماشوم خپل تیاره ژوند په رڼا بدلوي. فرهاد له نورستان لیکي وای د کام دېرش ولسوالۍ مکتبونه چار دیوالي نه لري او چاپېریال یې برابر نه دی. له معارف وزارت مو غوښتنه دا ده چې دا مشکلات حل کړي. بل اوریدونکي ادریس قاری ادریس اخونزاده له فاریاب لیکلي حکومت باید دینی تعلیمونو ته هم توجه کړي او تشویق کړي. عبیدالله سروری د لغمان علی شنګ ولسوالۍ لیکي په علی شنګ ولسوالۍ کې د نجونو ټول مکتبونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي دي. حتی د میا عبدالکریم بابا د نجونو عالی لیسه چې د ولسوالۍ د تعمیر سره نږدې موقعیت لري متاسفانه هغه هم تړل شوی ده. فرهاد له نورستان ولایت لیکي د کامډیش ولسوالۍ مکتبونه چاردیوالي نه لري. د الکسی دوم پیغام دی. بل اوریدونکي سید شاه سمدزی له کندوز لیکي د وای د کندوز په امام صاحب کې د سید احمد شاه آغا د کلی شوانځي کې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کیږي. دوهم ټولګي ته کامیاب شوي شاګردان متاسفانه چې دا پیغام نه لوستل کیږي. پر حال لبل او پیغام ته بور شو شیر محمد له نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د وای شوانځي فعال ندی او معلمین هم معاش ته انتظار ناستی. همداراز له هلمند څخه یو اوریدونکي لیکلی دی چې نوم یې دی
احمد
رنجورو. دوی لیکلی دی چې وای په سنگین په ولسوالۍ کې تعلیمي کال پای ته رسیږي، بدبختانه چې شوانځي بندی او سنگین خو هستی هم وضعیشنه ده، امنیتی خراب ده.
تشکر میکنیم از این شنونده ها. و یک مورد را که یک شنونده ما آقای آخونزاده نوشته کرده بودن از ولایت بادغیس، در اون مورد هم اگر شنونده های ما درباره منطقه خود گفتنی دارن که مکتب در منطقه شان ساخته نشده، اونا گفتن هیچ مکتب در منطقه ما وجود نداره، یا ای که مکتب ها بنابر ناامنی در ولسوالی شهر یا منطقه شما بند است، چون به گفته وزارت معارف افغانستان حدود 1000 مکتب در نتیجه ناامنی ها در افغانستان امسال بسته میمانه، اما 17400 مکتب در مجموع در سر تا سر افغانستان باز خواهد بود.
ور بشو نور اردن کوته مهرباني کوي د ټلیفون لالاري
سروان صاحب ما لغمان خبرې کوم حسین اسری.
مهرباني کوي صاحب
د کوچانه سره ډېر نه سه مور مهرې چلن لکه دولت سره کوي مقصد دغه د مکتبو بیخې څو هم نه خوري چې په ملت کې سابېږي نه سابېږي سره کمی سابېږي د کوچانه.
بله، یعنی تاسو شوانځي غواړي تاسو ته نه جوړوي منظورم ده دی
منظورم هم ده دا وکنه یې سر ته توجه نه کوي نه ورته کوم یو د کوچانو وکیل یار شي چې بس هغه ورته کوم دغه خاص کار نه کړای.
بله صحیح ده. ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړ. بل ځل چې ولسی جرګې ته استازی ټاکي همدغه غوښتنه ترې وکړي او چا چې کلکه وعده درکړه هغه ته رایه ورکړي. دای هم البته یوه لاره ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
عبدالقدیر چې تاسو سالي بلخ ولایت تاسو ته تماس کیم.
مهرباني
کوئ کوم موضوع انتخاب کړی ده؟ ډېر ښه موضوع انتخاب کړی ده. خو خبره دا ده چې له مرکز نه کتابونه راشي دوه میاشتې ریاست کې بیا دوه میاشتې دلته په مدیریت کې پراته وي یوه بشپړه دولت یعنې مهادولت تېره شي
کورد وطن دا ډیره مهمه او جدي مسله ده. هیله ده چې د پوهنې وزارت چارواکي دې مسلې ته پام زیات کړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
جناب سروان صاحب سلام علیکم. ما باز قریبا تو مسیج میکنم که
بفرمایید
دفعه ما را شما تا چه قدر گرفتید.
والا فقط
سلام علیک،
فقط سلام علیک، در حد از اینکه سلامتون را و پیامتون را به مناسبت سال نو شنیدیم، بس بعد از قطع شد.
بسیار زیاد ببخشید، من معذرت
خواهم
می‌کنم از شما.
مهربانی شما
جناب سروان صاحب، ما صحبت خود قسمی ادامه دادم که من گفتم ما مکاتب الحمدلله داریم، درس در مکاتب الحمدلله داریم، و یکانه چیزی که ملت هم مردم خیلی به مشکلات زیاد مواجه ساختن اون این است که معلم مسلکی متاسفانه نداریم. معارف مصرف میکنه، خرچ میکنه، پیسه میده، ولی یکانه بدبختی است که معلم چیزی یاد نداره. خب اینا رو یک شاگرد دیگه سنف 12 فارغ میشه، ما اینا چیزی دیدم، خودم از تجربه هم دارم، مکتب نخوندم خب، ولی که دیدم در اینجا که کسایی هستن که سنف 12 فارغ هستن، یک میسیج داره تلفن میان، میسیج تلفن خوانده نمیدونم، متاسفانه مشکل داره. اینا رو از امیت شاگرد که برش با نامش کنکور باز
بله.
میایا از امیت شاگردی که امیدوار ثبت نام کنکور است، باز همه عمری میشاگر چه قسم میده، باز سر میشاگر پانتون چی جور کنه، از امیت شاگر باز پانتون چی برش بیاموزن و برش تعلیمش بهتر شوه. یک مسئله سره بعدی جانب نهیمی سی خوترم که
بله سر
تا زمانی که تکرداری مکاتب از ذهن من فکر نکنم که شاگردا تعلیمش رشد بکنه یا درس خوب بخوانم پیشرفت داشته باشن. نایبی سه محترم، تکرداری مکاتب قسمی است که اینالی مثلا در مناطق خود ما از یک خانه مثلا
بله
ما را داریم؟
بله بله داریم سه میربونی.
از یک خانه مثلا در مکاتب ما در قریه مثلا اون سالی خود ما مکاتب قسمی است که از یک خانه مثلا دو نفر هستن یا سه نفر هستن، هر چی که هستن، یعنی مکاتب خودشان به تکرداری دارن، در صورتی که با ما یک جای فارغ شدن تن و یک قرآن کردن، نه قرآن سندی وجود داره نه دیگه، چون پیدا داشتن در وقت زمان جان دفتون اونو جای چار دن سند بر خود ساختن، و متاسفانه این حال مکاتب مثلا حال معلم در اونج مقرر شدن، دولت برشان معاش میتا، دولت برشان پیسه میتا، خرچ میتا، اور گیره هم از معارفی است که درست است که معاش میتی برشان مصرف میتی، چرا امیر یک شخص مسلکی را پیدا نمیکنی؟ مثلا تا زمان تغییر تبدیل معلمی صورت نگیره فکر نکنم چه خورده دسترسی خوانده بتونه، مثلا از کابل از هرات در اینجا معلم بیا، از اینجا شخص مسلکی در کابل و هرات بروند درس بتن، تغییر ولایت صورت بگیره، در اون زمان یک معلم میتونه که تشویق هم بکنه، در اون زمان میتونه معلم امرای شاگرد هم بسازه. این گفتم که قبلا تکراری نشه که در اینجا شاگردا چه 5-6 تا معلمین یا 10-12 تا معلمین میکردن 10 سال 12 سال مثلا اینجا مکاتب با تکراری خود گرفتن، شاگردی که اصلا 12 فارغ میشن اصلا 11 فارغ میشن، فکر چیز خدا رو نمیفهمند. وقتی که کنکور نگه کنکور آمده اینجانی کنکور میشن، و بچاره این جانشان بلرزه میافتن، میرانه 4 سال دیگه 5 سال دیگه باز عمری خدا زایر نکن دارن آمدگی میخوانن تا زمانی کنه از مشکل خلاص شون. اینی
نیم
مسئله
است
که
برای
متاسفانه
با
مشکل
موجود
ساخته جنبه
نمیدیم. سلامت و سه کور بدن، لیکن یه شایده چه که پا شوانزی که یا پا مکتب که پا هر چمرا واسی تو کامیاب بشین فایده چه ده؟ دای دولسم ویله اوس خو په دولسم سم څوک چاته کارم نه ورکی، مګر دا چې په انتون ولولی نو په انتون چې کله بیا د کانکور از موینه راشه او په مکتب کې درس نه ویلې ناکامه کیږي.
دو آزمون در پیش رو داشته باشن، یکی امتحان کانکور و بعدش ادامه درس و تحصیل مسلکی که در اون مسلک که پیش میرن اگر پوانزه یا فاکولته دلخواه خود را انتخاب میکنن برشان بدون شک خیلی مشکل میشه رسیدن به اوجا.
وست با بلاوردون که تنو بطور کو آزادی رادیو ده مهربانی میکروفون ستاسو ده
بفرمان سیم.
الو
مهربانی
باوری
بله مهربانی که ویلک کم زه
بگیره تولید
مهربانی
عجبگل پریدیم بگیره تولید
سعید خبری حکی
سروان ستا ته نینی ستا سلامونه وایم زاجیره تو ټول اوریدونکو کارکونکو تخنیکی همکاران ته سلامونه وایم.
سلامت
دا تقریبا موږ د هرات مسلک خبرې کوو تقریبا دا یو 15 کاله کېږي زموږ ماشومان ورځې ولا کې د خدای شیخ ورځ کړی په خپلو دوی ته معلمان به کاري دا معلمان ته درس ورکړي دغه یو زنګ مانګ ورته ودغه دغه ته رئیس معرف دوته د هرات
صحیح ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است
سلام علیکم سید
وعلیکم السلام
اسکارت
نایمی صاحب سلام او سرنوال صاحب سروان صاحب تاسو سلام
سلامت اوسئ
زه عزیز افسوس یم د جرمنی د تکلیف در کوم
مهرباني
کوئ هغه وخت کې زر شاهان په وخت کې چې مونږ کله مکتب کې داخلي دو اول سیمفونو کې
bale
بیا به د ولسوالۍ نه بیا پولیس به تلو په کلو کې خلکو دا علاقه د خلکو په خوان هم نه و چې خپل ماشومان مکتب کې داخل کړي پولیس راتله ایا به لیسی د طرف نه متوسطو طرف نه به د ملزمین راتله هغه به د خلک د کول تشویقول به فشار به په چې خپل ماشومان مکتب کې واچي ټول نه مهمه خبره ده چې اول حکومت د دې لپاره امکانات پیدا کړي دا دومره په سادونه پیسې او د کومکونه چې راځي او دا په بغلا او په دغه باندې پسات کې اخته دي دا مخه دی ونیول چې ماشومان او د مکتبونو او د امنیت لپاره د لارې چاره ونیسي او دومره خبره ده چې مور او پلار او کورنۍ چې دغه ډېری مهمه دي چې دا مسولیت سرته ورسي
ګوره یو مسله ده او بخښه تاسو په خبرو کې درلوي چې هغه ده چې په هغه وخت کې چې تاسو ورته اشاره کوي حکومت به په زور کورنۍ مجبورولې به چې خپل ماشومان شوانځوي ته ولې شي لکه نن فکر نکوم چې داسې کورنۍ دی وی چې حاضر دی نه وی چې خپل ماشوم کلور وی کزوي چې شوانځي ته وانستوي لکه اوس بیا یو بل مشکل دی ورته هغه ده چې وسلوال مخالفین دي چې پاکستان سیمو کې دوی نه پرېږدي چې شوانځوي ته لاړ شي مخکې دی لغمان څخه دی واوریدون کې پیغام
وایي
دا تفاوت راغلی دی اوس خلک غواړي لیکن نور خلک شته چې نه پرېږدي مهرباني
او خبر هم درسته ده مهربانه بل دا ده چې اصلاحي دغه یو جمله مې تاسو مې تکرارولم مې تاسو دا دغه خبر کې ویو دا د جرمني اورزلا په دا اصل دا پنځه دې پاو او دوی ته پاو وي په جرمني کې
bale
وی وی او ان جی دا هر وخت چې په منځ کې راځي دا درې ټکي چې دا پن ویل کیږي اورزلا پن د لاین دا لاین چې دا انګلیسي ای دی به ورپسې آی دی
bale او
دا په هر وخت کې په نوم کې کې په دغه کې په فیل کې او په ادورب کې دا آی لستر کیږي لکه دا د سی ویل کیږي اورزلا پن د لاین یو د همکارۍ په حساب باندې
تاسو خبره کوي لوت هم کو بل اوریدون کلرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سر رادیو آزادی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام سر تاته او د سهم کارته او د آزادی رادیو ټول درمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامت اوسئ
قاری صاحب جان محمد ما د کونړ ولایت د خاص کونړ صالحین سلام سي محترم ډيرا خسته او په زپوري خبرونه دی ورکړل هغه د معرف په برخه کې ده محترم دا خو اصول کې تقریبا اویا پیسه دا پنځه بندي هغه شانې مسلکي معلم نشته دی د هغه روح چې کوم شاګردان ته ورکړي شي خو هغه شانې اوس ترتیب د معرف په چوکاټ کې نه برابر یو شی چې جمهور ته اشاره کړې وه هغه دا و چې معلمان ته ځمکه هم منلې وه تر اوسه هغه د معلمانو د نمرې ځمکې هم کوم سړک نه دی لګېدلې او د معاشاتو په باره کې هم دوی معاشات چې کوم په همدغه شان ترتیب باندې هغه څلور میاشتې کېږي چې معاشات د معلمانو بند دي تر اوسه نه دی ورکړل شوی یو خبره چې قابل دی دا ورای دا هغه دا چې دلته به یو کې داس معلمان له تنخواګانې مکتب ته راول کېدلی اوس دغه معلمان چې کوم دي ټول غواړي بانکونو دغه ته جوړ کړل نو دغه یو څه څنګه دا خونځي پرتګونی دا خالي کړل نو چې مکتب کې دوه کسه معلمان کار کوي
چې دوه څو کې اواز او چې تنخوا پسې د په بانک باندې راشي او راستل نشي سبب یې رواني بل سبب یې رواني نو یو ته تاسو ماري په لپاره باید یو د سی ماستر پلان یو ستراتیژي برابر شي ترڅو زمونږ
افغانستان نو خو په یو ورځ دې بانک ته نزي په مختلفو ورځو دي زی
او هغه ته د څه ولې نشه چې وشي چې ترڅو د ماري د وجه ماري په خو ترول شي او ځامل
بله سن ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړو په اخر کې مو ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو هم لرو
فکر میکنم یک شنونده را میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم میرسه بفرمایید سب رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربونی
محترم سروان سب زمونږ د استون زده
بله سب
منګا د پاکستان په دې ورسو کې مهاجرو راغلی او بازو سره د سلاک زمنګ په مکاتبو کانته ماشومان ول او دلته اوس ساسنات باندې خلری هم باندې چې دلته د خروجی سند چ ورکول کی غور سره نشته دي منګ د معرف نه دا وختنه لرو چې دی بارکه د زمينه برابر کی چې په کوم ځای کې لایق وي د کوم لکه کې لاسونو یا د کوم سند لایق وي دلته د داخلي زمينه ورته برابر شو منګ مکتبو کې داسې پیشنهاد کړی خود دې دې لکه اوس خو داخلي هم نشته دي خو د دې لپاره چې د لارې ستونزې سره هغه ورته ولټول شي
صحیح ډېر مننه کور ودان د هم مهم موضوع ده بل اوریدونکې لرو ځان معرفي کوي
به فرمان سره رادیو آزادی است مهرباني
السلام علیکم
سلام سره به فرمان
مرسی دیده جور صحب خوب از بخیر هستی
تشکر سلامت باشین سب اگر کمی زودتر صحبت کنین وقت نش خبرها میرسه بفرمایین سب
بله صاحب دنی ولسوالی خودیانی و دنی ترغار ده اینجا خیلی قریه و چیز هسته این مگنه مکتب وشتون داره این چیز هم میدیم سایا یه خیلی بی مکتب هسته نوشتون کلش هم میتون دیستر نویش هم میتون نیمانه دیگه اینه میتون حساب هسته
مکتب ساخته نشده صاحب این سوال که پیشتر هم مطرح کردیم مکتب ساخته نشده یا ای که مکتب مسدود از بسته است
دیخی همی دوری دولت که آمده کرده صاحب که بوده نیالی اشرف غنی صاحب هستی نمیه ایس همی جا مکتب جور نشده بیخی ایس مکتب جور نداره
شما چرا مراجعه نمیکنین به وکیلانتان در شورای ملی که امی درخواست را به حکومت به وزارت معارف ریاست معارف ننگرهار اینجا برسانن
اینه فکر کو امی جا اینجا چل قریه هست همی تو اینم یک قریه مکتب نداره بیخی همی تو
تشکر میکنم سلامت باشین و سپاس